اوردونکو د مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ بستی او وخت د ورځې یو بجه شوي. نن د ګل ورځ د 2015 کال د جون د میاشتې 29 نیټه ده. په دې ګړې کې به لومبه تاسو ته خبرونه دراوړو. لاغې او وروستو به رپورټونه وي او د غرنګې په وروستۍ نیمایي کې به ستاسو لپاره د مشال مرکه هم وي. ولومړې ورځو منور شاته چې تاسو سره ست تازه خبرونه وړاندې کی.
د خبرونو سرټکی د پاکستان فوز ادا کوي چې په خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان کې په هوایي بریدونو کې درش وسلوال وجلی. افغان چارواکي وايي د ملي فوز یو هلیکاپټر په کندهار ولایت کې هنګامي ناشته کړې چې پکې مرګ ژوبلا هم رامسته شوې ده. په عراق کې د تشدد په تازه پیښو کې یو شمېر کسان وجل شوي او ژوبل شوي دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان پوز ادا کوي چې د قبایلی سیمو په بیلابیلو برخو کې 13 ورځ د هوایي بریدونو پر مهال دریش مشکوک وسلوال وجلی دي. د چارواکو په وینا د یو کال راهیسې جاری د وسلوالو خلاف عملیاتو په دې اخیری پړاو کې په خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مرکزونه په نخښه کړی دي. د پوز د مطبوعاتي سانګې ISPR چارواکو بیګا مشال ریډیو ته ویلي د شمالي وزیرستان شوال سیمه کې 13 ورځ د وسلوالو په مرکزونو هوایي بریدونه وکړل چې پکې د بهرانيانو په شمول لاس وسلوال وجل شو دي. وسلوالو لا هم په ډیړه سندې ویلي. بلخوا د مشال ریډیو خبريال وایي د جنوبي وزیرستان شکی سیمه کې پرون ناوخته وسلوالو د غلنې نری په امنیتی پوسټه بریټ کړي چې پکې یو پوزي وجل شو او درې نور جوبل شوې دي. په وانا او ډیرس مل خان کې د استخباراتي ادارو چارواکو د پیخې او پکې د رامسته شوې مرګ جوبلې تصدیق کړي. تر دې دمه کومه وسلوالې ډلې د دې بریټ ذمہواری نه ده منلې. د بلوچستان صوبایي حکومت تور لګولې چې مرکزی حکومت د دې صوبې نه د ماشومان د خیر خیګړې لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې سیو دی چیلډرن منصوبې پنجاب ته اړوي چې په نتیجه کې به یې د ماشومان په صحت او تعلیم بد اثرات وغورځيږي. پرون مازیګر په کوټه کې د صحت صوبایي وزیر رحمت بلوچ وی خبري غونډې ته ویل
حالیه دنوں میں فیصلہ آیا تھا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے
کہ پردی ورستیو کے دا پاکستان مرکزی حکومت پریکړه کړې و چې سیو دی چیلډرن د پاکستان کې بندیزي خوځه دا وایم چې دا یو سازش و او د همدې سازش تلاره یې یوازې په بلوچستان کې بندول غواړي چې لدی څخه به دلته بیخي زیات وګړي اغیزمن سي.
یاد خیریه اداره د بلوچستان په سوار لسوځي لوکي د ماشومانو د تعلیم او صحت په برخه کې کار کوي. د صوبایي حکومت د دغه تورونو په اړه د مرکزی حکومت موقف لا هم مخې ته نه دی راغلی. نن د افغانستان کندهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د غورک او میوند ولسوالیو ترمن د ګرموک په سیمه کې د ملي پوځي هلیکاپټر بیړنې ناشته کړي. د دې ولایت د والی ویان سمیم خپلواک وایي چې په دې پیخه کې شپږو تنو ته مرجوب لا وخته. خو یوې امنیتي سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې دا هلیکاپټر وسلوالو طالبان وشتلې چې په کې د ملي پوځ درې سرتیري وجل شوي، درې زخمیان او دوه نور لا درک دي. وسلوالو طالبانو هم ادعا کړې چې دا هلیکاپټر یې وشتلې. خو د کندهار د والی ویان سمیم پلواک دا اداره دوی او وای چې هلیکاپټر د ټکنیکی استونزو لواجه بیړنې ناشته کړي. بلخوا د هرات ولایت مرستيال والی وای چې د دې ولایت په کروخ ولسوالۍ کې د ملي پوز یو لسرتيري د وسلوالو طالبانو په کمین کې وجل شوې دي. اصل الدین جامی نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې دا سرتيري 13 ورځ د غشت پر مهال وو وجل شو. خاغلی جامی زیاته کړه چې د دې پیښې په اړه تحقیقات روان دي. بلخوا تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. پرون د عراق د انبار صوبې په بیلابیلو برخو کې د تشدد په پیښو کې لکتر لګاتل لس کسان وجل شوي او یو شمېر جوبل شوي دي. تر ټولو زیاته مرګ جوبله په فروجه کې رامسته شوي چې په کې د هسپتال زراعي وای د ماشومان او خزو په شمول 15 کسان وجل شوي او ویش جوبل شوي دي. دا مرګ جوبله د امنیتي ځواکونو او اسلامي دولت وسلوالي ډلې ترمنځ په یو بل د ګولباري په نتیجه کې وخت ده چې په کې د مارټر او راکټ یو شمېر ګولې په رهایشي سیمو کې غورځېدلې دي. فلوجه خار د اسلامي دولت وسلواله ډلې تر کنټرول لاندې دي او د خار نه بهر سیمه یو وار بیا حکومتي ځواکونه نیولې دي. د ریپورتونو تر مخه امنیتي ځواکونه د یادې وسلواله ډلې یو لس کسان وجلی او دا راس په تیرو دوه ورځو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د اسلامي دولت وسلوالو په نخښه کولو پر مهال درې عام کسان هم وجل شوې دي. د ایران د بهرنو چارو وزیر جواد ظریف په ویانا کې د نړۍ له شپږو قدرتونو له استازو سره له اوږدو خبرو وروسته پرون ماښام د سلا مشورو لپاره خپل هیواد ته ستون شو. بلخوا یو مشر امریکایي چارواکي ویلي د ایران د اټومي پروګرام په سر مذاکرات به د جون د 1.5 یعنی اخري نیټې نه واوړي. یا چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط پرون خبریالانو ته وویل که دوی ته اضافي وخت پکار وو نو دوی ویلي چې دا خبرې اترې د جون 1.5 نیټې نه هم یو څو ورځې وختلی شي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د خپل ایرانی، برتانوي، فرانسوي او جرمن سیالانو سره د ویانا په مذاکراتو کې برخه اخلي. په دې خبرو اترو کې د روس او چین چارواکي هم ګډون کوي او د مزده مذاکراتو هدف یوې لوزنامې ته رسیدل دي چې لمخه به ایران خپل اټومي پروګرام کې کمی راولي او په بدل کې به یې د هیواد خلاف لګیدلي نړیوالو بندیزونو کې نرمي کیږي. او وروسته خبر دا چې زرګونو مظاهرچیانو پرون هم د ارمینیا سرخار ایروان په باغرامیان چوک خپل مظاهرو ته دوام ورکړ او د پولیسو هغه غوښتنه یې ونه منله چې له دغه ځایه د وتلو امر یې ورته کړی وو. د پولیسو مشر ولادیمیر ګاسپاریان مخکې مظاهرینو ته 1.5 منټه وخت ورکړی وو چې له باغرامیان چوک نه اوزي که نوی نو پولیس په دامن امان ټینګولو لپاره ګامونه پورته کولو ته مجبور شي، خو زیاتره مظاهرینو د دې مهلت پروا ونه کړه او همدغه غلطۍ خپلې درنې ته دوام ورکړ. د فعالانو چې غورځنګ ته یې د روان بجلی نوم ورکړل شوی، د حکومت لاړخه د بجلی د نرخونو سیوا کېدو خلاف له څه باندې یوې هفتې راهیسې د روان په لارو کوڅو کې مظاهرې شروع کړې دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او اوس درته د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل د کرنسیو بیې او موسم حال درکوي.
د پنده الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګول پورس د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینی غیر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.2 روپې شپېته پیسې غستی کیږي او په 1.2 روپې 50 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 1.7 روپې شپېته پیسې او 1.7 روپې 50 پیسې. یو یورو په 1.44 روپې او 1.44 روپې 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 15 پیسې او په 20 روپې 1.5 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپې 80 پیسې او په 30 روپې 50 پیسې. یو افغانۍ په یو روپې او یا پیسې او یو روپې یو بیا پیسې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 2.8 اغستی کیږي او 2.4 خرڅيږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ پیښور او بنو کې د باران امکان دی، خو په کوټه کې به اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 9 او کم 19 درجې، پیښور کې 8 او 20 او بنو کې یو کم 20 او 15 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
اردن کو خبرونه مول مشال دی وردل او ستاسو لپاره په دې غړي کې دا رپورټونه لرو. د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان او خبر ایجنسی کې د یو شمیر مشکوک وسلوالو د وجلو ادعا کوي. بلخوا په سویلي وزیرستان کې وسلوالو طالبانو د امنیتي سرتیرو په یو پوستا برید کړی. د بلوچستان د سیاحت څانګه وایي د پاکستان مرکزی حکومت له بلوچستان څخه د سیو د چلډرن موسسې پروژې پنجاب ته منتقل کړي. له قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي د پاکستاني پارلمان یو غړی وایي
موږ دا وایو چې قبایل کې دا پیسہ چې راځي د قبایلو د وینو په بدل راځي چې دا خپل ځای ولګي او دا پرورځلې قبایل چې دا واپس دي.
د سواد د هوټلونو د اتحادې مشروای په سیمه کې بدمنۍ او امنیتي پوسټو له سیلګری سره تړلي کاروبار ته پربون روپۍ نقصان رسولې.
نو دا رنګ د بډی صاحب باندې ساتیا هر په روپۍ د سواد مشر ته نقصان رسیدل او یا د سواد اراده د بخار اراده یو شنه جاتو د چې پوسټ کم ضرورت دی او د دې موجودی نه پیدا سره.
او د نن ورځې د مشال مرکه د جمعیت اسلام د مرکزی مشر مولانا واسی سره ده.
زمور ذهن دا وی سوچ دا وی چې دا چې مدرسه جوړ شي چې په هغه کې له دیني علومو سره سره عصري علوم هم برابر روان وي، تاکي که یو طرف ته یو طالب علم فارغ کړي هغه یو مفتي وي نو بل طرف ته دی ډاکټر وي.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې دو سره اوسئ. او زه خبرونه لومړی رپورټ اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د پاکستان فوجي چارواکي ادعا کوي چې هوایي ځواک یې د اتوار په ورځ افغان پولیسا چیرما د شمالي وزیرستانو خبر ایجنسی په قبایلي سیمو کې د میشتو وسلوالو په مرکزونو تازه هوایي بریدونه کړي دي چې په نتیجه کې یې 2 وسلوال وژل شوي دي، خو د خپلواکه سرچینو نه د دې ادعا سپن د خود خپلواک سرچینو نه د دې اداو سپیناوي نه کیږي او نه هم وسلوالو پر دېړه څویلی دي. نور تفصیل د پېښور نه د زبیولا شفق په دې رپورټ کې وو.
د پاکستان پوځي مقامات دا کوي چې جنگي الوتکې افغان پولیس سرما د خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې تازه هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې په دغو سیمو کې مشت وسلوال ته درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR په خبر کړي بیان کې ویلي چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د یکشنبې په ورځ د خیبر او شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې د مشت وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه 30 وسلوال وژل شوي دي. دوی همداراز وایي چې په وژل شوو کې بهرني وسلوال هم دي خو د هغوی د هویت په اړه تر دې د مسنې دي ویلي. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو څانګه همداراز وایي چې په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلې مهمات او د وسلوالو مرکزونه هم له منځه وړي دي. په خبري ایجنسۍ کې یوې باخبري ځایي سرچینې د نومو غږ نه خپرلو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو کې د جنگي الوتکو د بمباري پخلی وکړ خو زیاته کړه چې په سیمه کې د ټلیفوني شبکو د اسانتیاو د نشتوالي له امله د وژل شوو وسلوالو د شمېر او هویت په اړه څه نشي ویلی. پاکستان ایز وکونو د تیر کال د جون میاشت رئیس په شمالي وزیرستان کې د ضربیا ز په نامه عملیات پیل کړي چې تر اوسه پورې دوام لري. پاکستانی پوځیانو د عملیات تر غیر وروسته خبرې ایجنسۍ ته وغځول چې پاکستان طالبانو د همدې کال په دسمبر میاشت کې د پیښور پر پوځي خونځي برید وکړ او په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون شاوخوا 150 کسان وژل. د پوست په وینا دغه عملیاتو په ترڅ کې د شمالي وزیرستان او خبرې ایجنسۍ 90 سلنه برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. په دغه دواړو قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو له امله لکونه خلک بې کوره شوي چې لا هم د خیبر پختونخوا ایالت په بیلابیلو سیمو کې د کډوالو په کیمپونو کې ژوند تیروي.
لکه څنګه چې تاسو زموږ د خبریال زبی شفق په رپورټ کې وردل چې پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان او خبر ایجنسۍ کې د یو شمېر وسلوالو د وژلو ادعا کوي، نو بل خوا بیا په سویلي وزیرستان کې وسلوالو طالبانو د امنیتي سرتیرو په یو پوستا برید کړی دی چې په نتیجه کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان دي. تفصیل سیمه زموږ خبریال سلام مسعود را کوي.
د سویلي وزیرستان سیمې شکینه را رسېدلو اطلاعاتو په مطابق د اتوار په ورځ په وسله ترنګلیو طالبانو د امنیتي فورسز د غلانۍ نری په پوسټ برید وکړلی چې په نتیجه کښې یې په پوسټ کښې موجود د امنیتي فورسز یو سرتېری چې کوم د غلام مصطفی په نوم پېژنده شه په هغه ځای مړ او درې نور پر ارژلي شول. په ډېر اسماعیل خان وڼه کښې د خفیه ادارو چارواکیو د پېښې او په پېښه کښې د مارګ ژوب له پخلای وکړلی خو ژغ ریکارډ کول او نمونه جواتولی خوښ نه کړل. د غیر یې وویل چې د برید په دوران کښې د دواړه لوریو نه د غټې وړې وسلې د ګڼو ډزونو بدلون وشه چې پکښې د برید کوونکو طالبانو د لوري نه د ځاني زیان هېڅه پته ورنه لګېده. ذرایع دا هم راوښول چې پر ارژلي سرتېري د مرام پټۍ دپاره د واڼه پوځي روغتون ته لېږدولي رسولی شوي دي. په سیمه کښې موجود بانو په دغه باره کښې هېڅه نه دي ویلي او نه له کومې ډلې د برید او مرګ ژوبلې پړه قبوله کړې ده. یاد دي وي چې د روژې په میاشت په سویلي وزیرستان کښې د طالبانو له طرفه دا اولنی برید وه چې په پوځي سرتېریو وشه. حالانکه د دې نه اول د طالبانو ځینو قومندانانو د روژې د میاشتې په احترام کښې د خپله طرفه د ډزبندۍ اعلان هم کړی دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن.
سید مشال ریڈیو خبرونی وریزو کوٹی تا دا بلوچستان دا صحت دا چانگی وزیر رحمت بلوچ وائی د پاکستان مرکزی حکومت له بلوچستان څخه د سیو د چلډرن موسسې پروژې پنجاب ته منتقل کړې دي چې له کبله یې د بلوچستان په پسمندګۍ کې د ده په خبره نور زیاتوالی وشي او په پاکستان کې به د صوبو ترمنځ کرکه نوره هم زیاته شي، خو لا هم د پنجاب حکومت پر دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل د خدای ناصر په دې رپورټ کې.
د سیحت د څنګه وزیر میر رحمت صالح بلوچ د اتوار په مازدیګر په کوټه کې په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ د پاکستان مرکزی حکومت د پنجاب په خوښه له بلوچستان څخه د ماشومانو لپاره د کارکونکو ادارې سیو د چلډرن ټولې پروژې پنجاب ته اړوي چې دده په خبره له همدې سره به د بلوچستان په پسماندګۍ کې نور زیاتوالی وسي او د صوبې د ماشومانو پر صحت او تعلیم به یې بدې اغېزې ولویږي. د سیو د چلډرن په نامه بهرنۍ موسسه چې په بلوچستان کې یې د صحت او تعلیم په څانګو کې د حکومت ملاتړ کاوه په ګڼو سیمو کې یې د ملیریا ناروغۍ د مخنیوي لپاره کار کاوه. رحمت بلوچ وایي پاکستان چې د یادې موسسې د بندولو اعلان یې کړی دا موسسه په پاکستان کې نه بلکې یوازې یې په بلوچستان کې بنده کړې.
حالیه دنوں میں فیصلہ آیا تھا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے
په دې وروستیو کې د پاکستان مرکزی حکومت پریکړه کړې وه چې سیو د چلډرن به په پاکستان کې بندېږي، خو زه دا وایم چې دا یو سازش و او د همدې سازش لارې یوازې په بلوچستان کې بندول غواړي چې له دې څخه به دلته بیخي زیات وګړي اغېزمن سي. رحمت بلوچ وایي د سیو د چلډرن نومې موسسې لخوا چې په بلوچستان کې کوم کارونه کېدل پنجاب هغه ټولې پروژې له دغې صوبې څخه خپلې صوبې ته اړول غواړي چې د دوی حکومت او سیاسي ګوندونه به یې کله هم پرې نه ږدي. له بلوچستان صوبې سره چې دا کوم زیاتی کېږي موږ به د دې کلک مخالفت کوو، غندنه به یې کوو او له هرې سیاسي او جمهوري لارې به یې مزاحمت کوو او موږ به د بلوچستان له ځوانانو سره دا زیاتوب کله هم پرې نه ږدو. سیو د چلډرن یا د ماشومانو لپاره کار کوونکي نړیوالې خیریه ادارې چې په کوټه، زیارت، لورالایی، پشین، گوادر، چاغي او د لسبیلې په شمول یې د بلوچستان په شاوخوا څوارلسو ضلعو کې د صحت او تعلیم په برخه کې کار کاوه. د رحمت بلوچ په خبره یا د اداره به د روانې میاشتې تر پایه پورې په بلوچستان کې خپل ټول دفترونه وتړي او د دغې صوبې د ټولو پروژو فنډونه به پنجاب ته منتقل کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې د
نمبر هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
ستاسو لپاره په وروستۍ نیمه کې د مشال مرکه هم لرو، خو زه ته یو رپورټ وړاندې کوم. په قبایلي سیمو کې حکومت وخت په وخت د پرمختیایي پروژو اعلانونه کوي، خو د سیمې ولس او د پارلمان غړي وایي دغه پرمختیایي پروژې نه عملي کیږي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې د پروژو کې د مالی بې قاعدګیو په اړه دې پلټنې وشي. نور تفصیل زموږ د همکار مجید بابر په دې رپورټ کې.
د پېښور د زراعت او د پهنتون د باغوانۍ د څنګ مشر ډاکټر نورالامین چې په دې نګدو کې په قبایلی سیمو کې د کر کلی د یو شمیر مکمل شو پروژو د سار د یوې کمیټې د مشر په توګه کورمه، باجوړ او مومندو قبایلی سیمې ته تللی وو. مشال لیډیو ته ویلي چې د یادو سیمو انتظامیه او امنیتي ادارو په خلاص مټ دوی د سار دغه عمل ته نه پرېښوده او دوی یوازې هغو پروژو ته ورغلي کوم چې دوی ته د یادو سیمو انتظامیه ښودلي. پېښور د زراعت او د پوهنتون دغه کمیټې خو خپل راپور گورنر خیبر پختونخوا ته حواله کړی، خو څو ورځې مخکې د پاکستان په سینټ کې د جنوبي وزیرستان نه منتخب سینیټر صالح شاه د ایوان بالانه غوښتنه کړې وه چې په قبایلي سیمو کې د مکمل کړل شوو او روانو ترقیاتي پروژو د سار لپاره د ایوان په غړو مشتمله یوه کمیټي قبایلي سیمو ته ولیږي. دا چې سینیټر صالح شاه ولې غواړي چې د ایوان کمیټي د سار دغه عمل ترسره کړي.
وادو چې قبایل کې دا پیسہ چې راځي د قبایلو د وینو په بدل راځي چې دا خپل ځای ولې او دا پرورځلي قبایل چې دا واپس دي چې څنګه ته خدا دوی په سمجھ کې راځي چې بهر ملکونو یا پاکستان موږ د پرسکړي او کدا پیسہ دا څه ځای شي تر فائلونو پورې محدود شي، نو دې ته خو تام ظلم وایې، زم ظلم ورته وایم، دنیا هم دې ته ظلم او ناجایز وایي. د خلکو معلومات او زما معلومات دا یو وزن لري چې د پارلیمان چې وګوري هغه بل وزن لري، ښه او بد بل تښکاره شي.
په قبایلي سیمو کې د ترقیاتي پروژو د څرنګوالي په اړه د قبایلي سیمو د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داور دا نظر لري.
صرف د قبایلو نام استعمالیږي، باقي روپۍ که حکومت هم اسے استعمالوي، د دومره اربونو روپۍ دومره انټرنیشنل لیول فنډز ورته ملاويږي، په والته ګراوند باندې نه یوز کېږي یوه روپۍ هم. او که این جی اوز هم همدغه پوزیشن یې دی چې صرف بس دی پروپوزل جوړی کی التا گراؤنڈ تنظری میرا صحیح نه کیږي.
د ټرانسپیرنسی انټرنیشنل پاکستان مشر عادل ګیلانی وایي چې په قبایلی سیمو او د پاکستان په نورو برخو کې په حکومتي او خاص توګه د امریکایي د مالی مرستو د ادارې یو ایس ای آی ډی د ترقیاتی پروژو کې د درغلو د شکایتونو لپاره یو ټلیفوني هاټ لائن جوړ کړی.
د دې ادارې مشورتیا هر ورځ د ریډیو، ټلویزیون او ورځپاڼو د لارې کیږي، او په کومو کومو سیمو کې چې د یو ایس ای منصوبې روانې دي هلته مونږه بورډونه هم لګول چې د دې ادارې په اړه پر معلومات لیکل شوی وي، او دا پریکړه هم شوې ده چې به کوم کوم ځایونو کې منصوبې شروع کیږي او د یو ایس ایټ مالی مرستې پکې وي، که حکومتي ادارې وي او که غیر حکومتي، هغوی به زموږ د دې ادارې بورډونه هلته ضرور لګوي چې پرې لیکل شوی وي چې څنګه عام ولس د درغلو شکایت کولی شي.
په قبایلی سیمو کې د ترقیاتي پروژو د سار لپاره یو شمیر حکومتي ادارې شتون لري، خو د دغو ادارو د اډیټ کلنی راپورونه نه پټاګه کیږي.
تاسو زموږ د همکار مجید بابر پر رپورٹ کې واردل چې قبایلی سیمې ولس او پارلمان غړي تورونه لګوي چې په قبایلی سیمو کې د حکومت لخوا اعلان شوی پرمختیایي پروژې نه عملي کیږي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکې
وګورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. برطانوی وزیر اعظم په خپل هواد او نړۍ کې د سغدرزې پر وړاندې د جنگیدو او د ازادۍ، دیموکراسۍ او زغم د ارزښتونو ساتنې غږ کړي. په برطانوی ورځپاڼه ټلیګراف کې دا لیکنه نوموړي د تیونس پر سیلګرانو د وسلوال برید په غبرګون کې کړي چې په کې لږ تر لږه 8 کسان ووژل شول. پامیر ساحل د نوموړي د لیکنې مهمې برخې ژباړلې دي.
برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د سختدریځې پر ضد د جنگیدو غږ کړی دی او ویلي دي چې د هیواد وګړي باید نه ماتیدونکي هوډ وکړي. نن په ټلیګراف ورځپاڼه کې په یو لیکنه کې نوموړي د هیواد دننه او د باندې د سختدریځې پر ضد د جنگیدو او د زغم خودو غږ کړی. کیمرون دا لیکنه پر داسې مهال کړی چې د جمعې پر ورځ په تیونس کې یو وسلوال پر سیلګرو ډزې وکړې او 8 کسان یې ووژل چې پکې ډیری برطانوي وګړي ول. نوموړی وایي ولس باید د خپلو ارزښتونو یعنی د سولې، ډیموکراسۍ، زغم او ازادۍ د اقدارو ساتنې لپاره په قوت ودرېږي. کیمرون لیکي دوی باید د نه زغم پر وړاندې له زیات برداشته کار واخلي او هر هغه کس رد کړي چې نظریات یې د سخت دریځې حکایت یا بیانیې ته اجازه ورکوي یا د دې بیانیې د خپرولو او ودې حالات پیدا کوي. د دوشنبه یا ګل پر ورځ بی بی سی وویل د تیونس په برید کې ښایي د وژل شویو شمیر زیات شي. د تیونس د سوس پر سیلاني ساحل په برید کې 3 آیرلندیان، یو بلجیمی، یو پرتګالی او یو جرمن هم وژل شوي ول. کیمرون په خپل لیکنه کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې د پروپاګانډي مخنیوي لپاره د هڅو غږ وکړ او وایي چې له هیواد بهر د سیاسي ادارو د پیاوړي کولو اړتیا ده. اسلامي دولت وسلوال ډلې پر ساحل د حمله پړه منلې. کیمرون وایي نړیواله ټولنه باید په شام، عراق او لیبیا کې د اسلامي دولت ډلې پر منبع توجه ورکړي او د دې ډلې لخوا د وژنو مخنیوي وکړي. نوموړی لیکي د روژې په سپېڅلې میاشت کې دا ډول بریدونه د ټولې نړۍ د مسلمانانو سپکاوی دی. برطانوي وزیر اعظم وایي د اسلامي دولت ډله غواړي چې خلک دا باور وکړي چې دا د اسلام او غرب ترمنځ جګړه ده. په اصل کې دا د هغو سختدریځو او ګردې ازادۍ غوښتونکو نړۍ ترمنځ جګړه ده چې غواړي کرکه دود کړي. کیمرون زیاتوي چې په تیونس کې برید د هغې بدۍ یوه بیلګه ده چې په عراق، په پاریس کې د مجلې پر دفتر، په کینیا او په پاکستان کې پر زده کوونکو په بریدونو کې لیدل شوې.
د ټیلیګراف او رسپانه مقاله وړاندې کوله. او وزو په خبر ته د خبر پښتونخوا کارخانه دار وایي چې صوبایي حکومت په دوی په کال 2015-16 بجټ کې نوي ټیکسونه لګولې دي چې ورسره به ګراني نور هم زیاته شي. بلخوا د خبر پښتونخوا د خزانه صوبایي وزیر وایي چې دوی د سلام مشورې وروسته دا ټیکس لګول، دغه ټیکس هم د دوی د صوبې په ګټه دی. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا کارخانه دار طبقه وای چې صوبای حکومت د روان کال بجټ کې په دوی باندې سوی ټیکسونه اچولې دي چې ورسره به د خیبر پختونخوا کارخانه او د دې آمدن ډیر زیات اغیزمن شي. دوی ویل چې خیبر پختونخوا کې وړاندې نه د اوسونه سیوا کارخانه د بجلی او د ګیس د لوډ شیډنګ او د بدمنې له لاسه بند دي. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس مشر فواد ساق په دې لړ کې مشال لیډو ته ویل
چې کوم زمونږ توقع د خپل الیکټډ حکومت نه اخو الټو شو، هر یو ټرک خبر پختونخوا کې داخليږي هغه باندې به 10000 روپۍ ټاکسي، اورجه وړه دالونه چینی کپڑا دا ټول سامانونه بل صوبو نه راځي، دا به مهنګای یو داسې طوفاني چې د غریب سره نو به چریوزی، دا خو شته کارخانه باندې بند شي او تبعی بوشي.
همدا چمبر نائب صدر اقبال افریدی ویل چې دوی حکومت ته خواست کوي چې دغه ټاکس واپس واخلي، ګنې دوی به په هر ډول مزاحمت وکړي.
د دې په دومره غټه سر ورځي چې سوچ کوي یار، یو د غنم کارخانه ده او د غنم کارخانه د ورته شټر کو غنم راځي، دا یو لک شپږ هزار روپیا ورشوه، دا تاسو بیا څه کوئ میاشت په نو فلور مل ټول بلګه یا درې لګه یا سلور لګه پنځه لګه په میاشت غټي ته پاغه چې دومره ټیکس ورګه خو دې غرق.
ولی هم پدې لکم چې کله د خیبر پښتونخوا د خزانه سپای وزیر مظفر سعید نو پختل نو هغه مشال لړو ته ویل
کوم دا پیسې واپس بته د دې سودې انفراستراکچر سکیږي د دې حالت د به سکیږي د دې سو تحفظات یا سي نو هغه دې زمون سره پرټن کې دې شو کی او دې په خپل دې خپل سودې حالت تو کتل 8000 روپے د دومره لوی بوج نه دی.
د خزانه سپوی وزیر جاته کړه چې دوی کله هم یو طرفه پریکړه نه کړي او د سلام مشورې ورستو دغه فیصله کړه. دا شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
اوردونکو په خبر پښتونخوا کې پاتې کیږو. تیر وختونو کې بعد ګرمۍ په موسم کې د پاکستان د میدانی سیمونه ډیر خلک د پښتونخوا سیلاني سیمې سوات ته تحصیل او وختري لپاره تلل، خو د سوات د وټونو د اتحادیې مشر وایي چې د امنیتي ستونزو او سانتیاو د نشتوالي له کبله سږ کال سوات ته د راتلونکو سیلګرو شمېره ډیره کمه شوې ده. موږ د سوات د وټونو د اتحادیې مشر زید خان سره خبرې کړي، راځي چې په ګډه ته وکړو.
دی وخت کې سواد کې تقریبا 300 پورې اوټلي فنکشنل دي روانې دي او د هغې سره د 400 پورې سوړنیم کار کوي. تو د بد مرغه بنده کې ټوریزم په هغه سیاحت په هغه سیلګري کې ده هغه شان نه ده څنګه چې په کار ده. د هغې لویه وجه دا ده چې زموږ سړکونه د کنټراتو نمونې پیش کوي، علنی ادارے زموږ سره خپل تعاون کوي، هغه په اربونو روپۍ پونډونه دي پر اورته. خو زمونږ حکومت نه اهل دی چې هغه کم پیسې یا ټکیرې پر راشي پر بندکارو کې. نو د هغې له وجې نه چې څوک راشي نو هغه چې واپس دي نو هغه بیا زمونږ هغه امیج چې دی زمونږ کم هغه خونه هغه دغه چې ده هغه په باندې غلط اثر پرې باسي او هغې ډېر تکلیفونه برداشت کړي. نو په دې وجه باندې مېلمانه بیا چې نور هم څوک راځي هغه مارکیټنګ چې کم کېږي نو هغه ونه شي الټا په هغې اثر کوي او ټوریزم مونږه د سو کال زمونږ ګورو چې هغه ورځ په ورځ خرابېږي. دا د 2010 نه نه تر دې وخت پورې مونږ پروس کال یا د هغې نه مخکې چې مونږ کم تجزیه کړي یا څومره خلک راغلي نو په 2012 کې تقریبا 1,00,000 خلک راغلي. بیا په 2013 کې سوات ته 80,000 خلک راغلي او په 2015 کې دا چې اوس روان دی. نو د اوسه پورې مونږ چې کم اندازه اخلو دا جون میاشت ده، نو د 1,500 پورې خلک نه راغلی او دا میاشت په روژه کې تېره شي مزه نشته دي. د 2008 نه بلکې 2004 نه مخکې به سواته ته 3.5 لکه خلک راتلو سیلګرۍ له چې پای کې به د 30,000 روانه د 80,000 پورې غیر ملکیان هم وو. خو د هغې نه وروسته کله دلته ملیټنسي شروع شو او حالات خراب شو نو منګل اندازې مطابق چې په 2008 کې زمونږ د وټنو انډسټري ونیم اربع روپۍ نو نقصان رسېدلی او زمونږ دغه رنګ یې بډي صاحب باندې اتیا اربع روپۍ د سوات معیشت ته نقصان رسېدلی.
زید خان صاحب، دغه چک پوسټې خو د دغه سیمې د امنیت د ټینګ ساتلو لپاره دي، نو آیا دې سره چې کومه سیلګري د هغې ته وده میلاویږي او که سیلګري ته نقصان رسېږي؟
نو چیک پوسټ کو تیار من ته خلک دی نه یو چیک پوسټ دی کنه په یا پېښور کې حالات خی او یا د سوات حالات د پېښور حالات یو شنه بیا د چیک پوسټ کم ضرورت دی بیا که چیک پوسټ دی نو دی د اوسه پر سونه د ځګر په دی باندې ونیو پر چیک پوسټونه باندې یا سو پاگل له سو چې راغ په دی په چیک پوسټونه راځي ته اورا سماونی سا نو دا کدی یو طرف ته ناسي د امنیت لپاره او سو واقعي یو هغه مخنیوي کولای شي تو عجیب خبر ده دی په موجوده دی ته هم کم ده کې دی کې په نه دی کم ده کې پوسټ دی هم حالت کې واقعیت دی تا
تاسو د سواد د هوټلونو د اتحادیه مشر زید خان خبرې اوریدلې اوس هم وخت شوه دی یو نیم بجا او منور شاه هم سټوډیو ته راغله نو راځي چې لاغو د خبرونو لنډی زور
د پاکستان پوځ د اکويچ د قبایلی سیمو په ویلا بیلو برخو کې 13 ورځ د هوایي بریدونو پر مهال درش مشکوک وسلوال وجلی دي. د چارواکو په وینا د یو کال راهیسې جاري د وسلوالو خلاف عملیاتو په اخیری پړاو کې په خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مرکزونه په نخښه کړی دي. وسلوالو لا هم په ډیر سره دی ویلي. بلخوا د جنوبی وزیرستان شکی سیمه کې پر ناوخته وسلوالو د غلنې نری په امنیتي چک پوسټ بریډ کړي چې پکې یو پوځي وجل شو او درې نور جوړ شو دي. تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د دې بریډ ذمہواري نه ده منلې. د افغانستان کندهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د غورک او میوند ولسوالیو ترمنځ د ګرماوک په سیمه کې د ملي پوځ یو هلیکاپټر د ټکنیکی ستونزې لواجی بیړنې ناشته کړې چې پکې شپږوتنو ته مرجوب لا وخته خو یوې امنیتی سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ویلي دا هلیکاپټر وسلوالو طالبانو وشتلې چې پکې د ملي پوځ درې سرتیری وجل شوی درې زخمیان او دوه نور لا دره کړي وسلوالو طالبانو هم ادعا کړې چې دا هلیکاپټر دوی وشتلې پرون د عراق د انبار سوې په بلا بلا برخو کې د تشدد په پیښو کې لګتر لګاتل لسو کسانو ته مرګ جوړ لا غوښته تر ټولو زیات مرګ جوړ لا په فلوجا کې رامسته شوی چې په کې د هسپتال زراي وای د ماشومان او خود په شمول 15 لس کسان وژل شوی او وېش جوړ شوی دی د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ویانا کې د نړۍ له شپږو قدرتونو له استادو سره د اوګدو خبرو ورسته پرون ماخام د سلام مشورو لپاره خپل هیواد ته ستون شو بلخوا یو مشر امریکایي چارواکي ویلي د ایران د اټومي پروګرام پر سر مذاکرات به د جون د 13 یعنی اخیری نیټه نه واوري او د یونان وزیر اعظم الکسس سیپراس پرون شپه اعلان وکړ چې د راتلونکو شپږو ورځو لپاره به د دې هیواد بانکونه بند وي دا فیصله د یونان د مالی ثبات د شورا په غونډه کې وروسته لاغې وشوه چې نړیوالو پور ورکوونکو هیوادونو او ادارو د جون په 13 نیټه له ټاکلي مهلت وروسته له دې هیواد سره د مالی مرستو د منسوبې تازه کولو نه ډډه وکړه
اردن کولن خبرونه مول مشال ډی وردل چې منور شاولند کول او سم لجمن سره سم ور رسیدل د اونځي خبرونه د مشال مرکا د نن د مشال مرکا د بلوچستان فیصله کې د اپوزیشن مشر او د جمعیت العلماء اسلام د یو مرکزی مشر مولانا واسع سره ده د خبرونه کوربا خدای نور ناصر
قدرمن اوردونکو خدای نور ناصر ل خبرونه د مشال مرکه سره تاسو په خدمت کې حاضر يم په کوټه کې او په کوټه کې د ځل خبرونه د مشال مرکه د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د اپوزيشن ل مشر او د جمعیت علماء اسلام فی د صوبایي اسمبلی لغړی او په خوانی مشر وزیر مولانا عبدالواسع سره کوو مولانا عبدالواسع چې په ترنای ټاټو بیا سیف الله کلا ده او له همدې سیف الله کلا څخه په وار وار باندې د بلوچستان صوبایي اسمبلی لپاره غړی منتخب شوی دی نن به له مولانا عبدالواسع سره د ژوند او کار په اړه هم د غسی د سیاست په اړه ورسره خبرې کوو په روانو چارو به هم خبرې کوو دا چې د اوس د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزيشن مشر دی نو په اوسنی د سیاسي حالاتو باندې به هم ورسره خبرې کوو مولانا صاحب تر ټولو مخ تاسو ته په خبرونه د مشال مرکه کې هرکلی وایو تر هرکلی ورسته مو پښتنه دا چې اول کس تاسو د پیدایش تاسو د زوکړې او تاسو چیرته زوم پیدا شوی یاست اول کله راتوایست
پیدایش عمر تقریبا یو 1918 کې شوی دی او په خپل علاقې د کلاس له ونمنه او لاغه با تعلیم د شوب سرحد په مختلف مدارس کې دارالعلوم حقانیه دارالعلوم هادیه دارالعلوم رستم او اخری فارغ تحصیل دارالعلوم کراچی پاکستان او بیا وفاق المدارس امتحان ورکړی دي او ممتاز کې مور خپل پوزیشن حاصل کړی دي لاغه بعد بیا د سیاست په میدان کې
او اصلي تعلیم موري سب کړی کنه
تقریبا اته منم د سم پوری کړی
په سیاست کې مو لومړی قدم کله کښیر شو؟ داسې درته یاد دی د طالب علمۍ په وخت کې واست که یا هم چې بیا فارغه سواست بیا سیاست ته راغله؟
عموما طور د دیني مدرسې طالب علمان د طالب علمۍ په وخت کې په جمعیت طلبا اسلام کې کار کوي، خو ما زیاده تر خپل ټیم و علمی سلسلات اور کڑی ہوئی دی ہزا ډیر سرگرمیان پی جی ٹی کی مانی دیش کرک کڑی گی خو دی جی ٹی رکن لاغ وقت دا خوش لنے چل پراغات بعد پا نون سو شکور اتیا کی زپاری غصو لاغ بعد بیا عملا سیاست کی مرو کار شروع کن
پا اول وار چتاسو دا صوبای اسمدلی لپارا ودری داست لی سیف اللہ کلاس خر کال کم کالو هغا اول وار مو وگتلا کم مو بایللا
نون سو درینی وی
اول وارو
اول وارو بلکہ میں اول د سیاست تو د انتخابات عمل ڈسٹرکٹ کونسل ادا شروع کرو ڈسٹرکٹ کونسل باندې کامیاب سوم لاغ بعد بیا په 1993 کې پر صوبای اسمبلی باندې بیا لاغ د بعد مسلسل الحمدللہ تعالی غن روز پوری دا تقریبا 15 وار دی شپږ وار دی ترن دی چې د تسلسل باندې خدای پاک موږ ته ناکامي نه نظر نصیب کړي په تسلسل په خپل حلقه باندې کامیابی الله را نصیب کړي
تاسو د خپل سیمې لپاره څه شي کړی دی په دې دومره وخت کې؟ ظاهر خبره تاسو ډېر کارونه کړی، خدا سي لږ لوی لوی کارونه کې تاسو موږ ورته کوته وایست چې تاسو د یادونې وړ بولئ.
په اول پلان باندې چې موږ کامیاب شو موږ په اپوزیشن کې د نوو مکسي ګورنمنت ولې او اختر منګل موږ اپوزیشن لیډر ولې بیا هغه سم دي ختم شي په دومره پلان کې بیا زه وزیر جنگلات هم خودمون کې زیات کار د هلکې لپاره ځکه داسې مواقع نه شو موږ ته مهیا چې موږ زیات حلقه ترقي وکړي ولې په دوه چې د جام صاحب په حکومت کې زه سینیر وزیر وم او بیا د نواب اسلام نو الحمدلله په دغه دوو دورانیو کې کلاشپلا که له دغه مخکې کلاشپلا راواخلې او بیا په دغه دوو دورانیو کې نو موږ هم د الله پر دغه باندې شکر ادا کړو د تحدیث نعمت په طور باندې چې انتهایی زیات خدمت موږ ته الله توفیق راکړي او خلک او مخالفین هم دغه اعتراف کوي او ځکه هم په هغه باندې ګواهي ورکوي. تر دغه مخکې به په کلاشپلا ضلعه کې له دا نیشنل هاوی روډ دا تورې لیکه چې دغه به په هاخوا د سره کچر روډ نه ولی لیکن په دغه دورانیو کې په زرهاو کیلومتره بلیک سټاپ روډ او هغه هم داسې چې په پیور ماشین باندې او په مختلفو ټیکنیکل طریقه باندې هغه روډونه موږ داسې عام روډونه جوړولی او له هغه څخه علاوه په دغه کې واټر سپلای یعنې بجلی یعنې چې پوره سو ضلع کلاشپلا او دا حلقه ډېره غټه حلقه ده. دا له روبه دخل د پرنسر لګېدلي ده لولایي هلته افغانستان تقریبا ډېره غټه وسیع او عریضه علاقه ده. نو په هغو کې موږ د روډو جیل جالبی چوکۍ بجلی تمامو علاقو ته ورسېده واټر سپلای یعنې خول ته ورکلی او دا د خسره سره تعلیم په دا باندې موږ انتهایي زیات توجه ورکړله. کیډر کالج هلته جوړ شو په هغه وخت کې او ګرلس کالجونه جوړ شو، ډیګري کالج ولې او پولیټیکنیک کالج ولې موږ جوړ کړی او لیبر هسپتال وی لیبر سکول ولې یعنی چې د تعلیم په نه باندې چې په هره شعبه کې که لیبر اسکول هم موږ په کلاس پلا مسلم باغ کې جوړ کړی او که پولیټیکنیک کالج جوړی او بلکې یو سلسله مو شروع کړې ده شاید دغه به پای تکمیل ته رسېږي چې له هغه سره موږ اوس یو یونیورسټي هم د درو کلو زما کوشش دی چې انشاءالله هلته به اوس یونیورسټي هم باقاعده عمل
کړي. په کوم ځای کې؟
په مسلم باغ کې د کیډر کالج سره، بلکې دا د کیډر کالج ایریا موږ تقریبا ایجوکیشن زون ډیکلیئر کړی دی. 500 اکړ ځمکه خالص کیډر کالج ته زما خپل قوم ورکړی دی او نور هم ځکه د یونیورسټي دپاره او د نور تعلیمي ادارو دپاره میډیکل کالج دپاره انشاءالله دا به میډیکل ایجوکیشن زون د پوره ډسټرکټ کلاشپلا دپاره.
مولانا واسی صاحب، په مسلم باغ کې تاسو یوه ډېره لویه مدرسه هم شروع کړې ده، بلکې اوس به کار کې مکمل شوی. ځینې ستاسو سیاسي مخالفین دا وایي چې تاسو په دې باندې بیخي زیاته خرڅه وکړه او د تعلیم یا د سکولونو لپاره چې کومې پیسې وي هغه وایي چې تاسو دلته خرڅ کړي. تر دغه زیات بیا په تاسو باندې چې کوم تنقید یعنی وکه کوي هغه دا ده چې وایي تاسو ویل عیسویانو چې کوم دلته ممبر زو د کرسچنز یا د هندو کمیونټي وایي چې تاسو له هغو څخه هم پیسې یوړلې بیا هم دا مدرسه په جوړ دې ته به تاسو څه وایاست او دا حقیقت څه دی؟
تقریبا هغه مدرسه مختلف ایم پیز چې پتر حکومت کی ایم پی تا کم پند رو کدی ہر ایم پی خپل خپل ایسا پاکی واچ والا چا پندروس لکا چا چلویش لکا لخپل ایم پی پند دخ پاکی زما لپند دیوان ہم ندخر سوگی بلکی مختلف ایم پیز او داغو پتو سوت بانی حاغو پای تکمیل تاوری سید او تقریبا گورنر صاحب ہم راغلی والی او دا پرتونخان و مشران ہم راغلی و بلکی خودی اسما کاکر ماتول چی دا مدرسه په کوم انداز او په کوم معیاري انداز باندې جوړ کړیږي د کیډر کالج باندې په هغه انداز جوړول نو مرش کیډر کالج خو د ټکدارانو او د هغو خلکو په لاس چې سرکاري افسرانو د دغه وی وی خښتې په حساب کې دی او بیا د ریت منځل کېدل او بیا د هغه ډېرې نگراني کېدل نو هغه چې په کوم مدرسې بلډینګ او دوه بلډینګ بلکې درې بلډینګ او هغه مدرسو بارہ کی مختلف مجلسوں کی بلکہ دنیا دہشت گردی اڈی دی او دا غیر معیاری تعلیم ورکی او دا انتہا پسندی درس ورکی او دشد لہذا مول ذہن دا وی سوچ دا وی چدا سی او مدرسہ جوڑ سی چپاگا کی لدینی علوم سر سر اسری علوم ہم برابر روان بھی تاکہ کئی او طرف تا یو طالب علم پر اقیر اگا یو مبتی بھی نو بل طرف تا دی ڈاکٹر بھی اگر کی انگلش میڈیم دی پاکی سائنس دی لیبارٹری جوڑ سی دی کمپیوٹر دی دا تمام بلکہ پنوی انداز باندھے ہو پٹیر معیاری انداز باندھے ہر شے جوڑ سوئی دے مل ہائر ایجوکیشن سر پر رابطہ کی ہوا اگر سر ہم مل رابطہ کڑ گئے دا ان شاء اللہ چی اگر تب یونیورسٹی درجہ ہم ملا ویسے نو دا با یو اسلامک یونیورسٹی بھی
مولانا واسی صاحب تاسو دو وار د بلوچستان مشر وزیر پاتس واس سینئر وزیر او بیا اوس په لمړي ځل باندې تاسو د اپوزیشن مشر سواست پخپل تاسو د اپوزیشن مشر په هیڅ باندې څنګه ګوري څومره فرق دی آلته سره ډیر کار کول چې تاسو غوړ خبره چې تاسو په حکومت کې تاسو په اپوزیشن کې تاسو یاست نو څنګه دی تاسو څنګه ګوري اول ور تاسو په اپوزیشن کې راغلی یاست بلکې یو مشر راغلی یاست
بهره د یو سیاستمدان لپاره انتهایی ضروری دی چې حکومت سره سره اپوزیشن رول هم ادا کړي ځکه یو انسان چې په دغه میدان تر راشي نو د حکومت او د ژوندۍ دوه پهلو دي نغه د مشکلات تو پہلو اہم بھی او د شوش پو پہلو اہم بھی نو کئی انسان حکومت وکی او له حکومت څخه بیا اپوزیشن دراش او غ بیا داسې ذهنیت او داسې تایمری انداز او بلکې د معاشري د سودارول د پاره بیا د حکومت باندې بیا غریب کی نو هغه کله څونه پر حکومت باندې غریب کی څونه پر حکومت باندې چک ان بیلنس ساتي دغه کې د خپل ځان تم توجه کوي دغه کې د حکومت کی کبیا د حکومت ملاوی نوې اقدامات ځکه د تمام تر حالات واغه ته متوجه وي او پر هغه باندې د توجه وي پر حکومت پر چک ان بیلنس باندې نو بیا کبیا د شمو کبیا هغه بیا نور بهترین حکومت کولای شي بهترین راشن لازم دی یو سیاستدان د پر که د ژوندۍ نیمه حصه په حکومت کې خو نیمه حصه د اپوزیشن کې انتهایی ضروری ده ځکه چې پر دې خوا باندې بالکل توجه ختم شي پر چې کې امبیلنس باندې د سره توجه ختم شي نو ځکه چې زه ډېر بهتري محسوم او اپوزیشن بالکل یو داسې لار ده چې پر حکومت باندې هم کنټرول ساتل پر معاشره باندې هم کنټرول ساتل او پر خپل تمام حالات باندې توجه ورکول او بیا دغه لپاره انسان ذهن وسیع کړي او بیا د نوي اقدامات په حکومت کې دی بیا دغه بحث کولای شي
مولانا صاحب اوسنۍ چې کوم حکومت دی پاکستان مسلم لیگ نون دی پښتونخوا ملي عوامي ګوند دی او ورسره نشتل ګوند دی کاف هم ورسره دی شیخ جعفر مندوخیل د هغوی وزیر ورسره دی اوسنی حکومت ته تاسو څنګه ګوري بلکې کدا تیر حکومت سره تاسو پر تلا کې چې تاسو پکې مشر وزیر و اساس تاسو ګوند په حکومت کې وو ته اوس حکومت او تاسو د حکومت څه فرق سته کیا تاسو حکومت شو او اوس حکومت شته
خبره ده چې موجوده حکومت خو مسلم لیگ کا نون وغیرہ دا هم پکې دي خو بنیادی طور دا حکومت ته د قوم پرستان حکومت وی او تقریبا تمام اختیارات هم له دو قوم پرست پارٹی سره نشنل پارٹی او قومي ملي عوامي پارٹی ده لیکن اول چې دا حکومت جوړ شوی دی دا غیر عیني او غیر دستوري دی، ځکه چې د سیاست او د جمهوریت څخه خپل روایت او خپل قاعدې او قوانین دي. په جمهوریت کې تر ټولو مخکې هغه لویه غټه پارټۍ ته دعوت ورکول کېږي چې هغه حکومت جوړ کړي، لیکن دغه حکومت تر ټولو زیات دا د مسلم لیگ نون ملي چې دوستانې وو، او دویم تعداد بیا د پښتونخوا ملي عمومي پارټۍ وي چې هغه څوارلس وو، او دریم نمبر باندې دغه د نیشنل پارټۍ دی. لیکن چې کله دا حکومت و نیشنل پارټۍ ته ورکول شوی او دا دوه غټ جماعتونه پرېښو، اول د جمهوریت خلاف ورزی دلته وشو.
هغه خو میا نواز شریف ویل د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او اوسنی وزیر اعظم چې دغه وایي چې موږ یې کمپرسو ته ملتپاله ته ورکوو، چې د بلوچستان صوبې حالات ډېر خراب دي او چې حالات ښه سي، او د دې بلوڅو خاص کر چې کومه هغه دوی چې ورته وایي ناراضګي د هغه ختمه سي، دوی وایي چې موږ د دې لپاره ورکړ دي.
بهرحال دا د چا ذاتي فیصله نه وي، دا د عوام فیصله وي، عوام رایه او د جمهور رایه چې اکثریت په کوم چاته ورکي، یعنی معنا دا د جمهور دا تقاضا لري چې و مسلم لیگ نون ته د حکومت ورکړو، چې ځکه موږ اکثریت رایه و مسلم لیگ نون ته ورکړې ده. اوس د جمهور رایه یو سړی بدلول دا خود به خود د جمهوریت او د سیاست لپاره او د پارلمان لپاره دا تباهي ده. لیکن کله کله بیا دا شوي چې هغه مرکزي حکومت باندې کوم خلک ناشي، او هغه خو طرز دا ورکړي زه د اقدارو دا کوم په دغه اقدار کې بجای اقدار ته اهمیت ورکوم، لیکن بل سوال هم پیدا کېدای شي چې هغه مرکز باندې چې کوم خماس خلک وي هغه په بلوچستان کې داسې یو کټپتلي حکومت غواړي چې مسلسل د ده پر همکاران باندې، یعنی درېیمه پارټۍ چې اقلیتي پارټۍ وي، او هغه ظاهر خبر ده چې هغه خپلې فیصلې نشي کولای، او هغه خپله په ازادي باندې حکومت نشي چلولای، هغه خپل حقوق لپاره اواز نشي پورته کولای، نو مسلسل د ده پر همکاران باندې چې دوی څرنګه استعمالي او د کوم مقاصد لپاره استعمالي. لہذا بلوچستان یو داسې خطه ده چې هغه د مرکز او د دنیا او د دنیا د ملکو بلوچستان باندې توجه ده، او هغه د خپل خپل مقاصد حاصلول غواړي. هغه کې حکومت د نواز شریف خپل حکومت یا د خپل مسلم لیگ حکومت دونه وده ته اهمیت نه لري، لکه هغه چې بین الاقوامي مقاصد د بلوچستان کې حاصلېږي، یا د بین الاقوامي دوستان دپاره مقاصد هستي، یا د خپل ځان دپاره، یا د پنجاب دپاره. په لحاظه دا حکومت چې ورکړی دی دا د اقدار نه دی، بلکې ریکارډک معامله تاسو ته معلومه ده چې زموږ په حکومت کې موږ ته ډېر حده پورې ورسو ده، تر دغه حده پورې پر ریکارډک باندې زموږ حکومت جنگ وکړی چې په سپریم کورټ او پاکستان کې وګټل، او بیا په بین الاقوامي عدالت کې عدالتي جنگ وکړی. لاغه بعد زموږ د حکومت بنیادی وجوه وجه دا و چې ریکارډک باندې موږ کمپرومایز نه کولی، زموږ وزیر اعلی او زموږ حکومت او جمعیت علما اسلام پر هغه باندې کمپرومایز نه کولی، لہذا زموږ د حکومت د ختمېدو بنیادی سبب ریکارډک و دی. او نن چې پرسن ریکارډک باندې کوم د ډاکټر شاهد مسعود رپورټ ته خپله واورېدلی، او نور خلک او بیا خود د ډاکټر مالک صاحب پر اصرار دورې د لندن، او بیا د هغه د آسټرالیا فرانس، او بیا د هغه تمام دورو تر اوسه پورې موږ ته رپورټ هم نه ایوان ته دا رپورټ پیش کړی دی چې ما هلته څه وکړل.
هغه یو میډیا بریفینګ چې کړی و موږ د خبریالانو مول په هغه کې تاسو هم وایي، په هغه کې اپوزیشن ګوندونه هم وو، هغه کې خو دغه ټول خبرې وکړې چې موږ د څه لپاره هلته تللي وو، هلته مو څه شو، کیس مو تر کومه ځای پورې روانې، تاسو له هغه بریفینګ څه مطمئنه سواسو کنه؟
بای هغه بریفینګ به ذات خود د خبرې دلیل وي چې دا د ریکارډک د خرچېدو اراده لري. که ستا یاد ده چې بلال صوفی هغه ټیکنیکل معاملات موږ دا ټیکنیکل معاملات دا خو د وکالت معاملات دا په دې باندې ته موږ څه شت، لیکن یوه خبره ډاکټر صوفی بلال وکړه چې ټی سی سی کمپنۍ هغه ټیان کمپنۍ چې دا هغه دغته تیار دی چې هغه له مایننګ لیسنس څخه وډراش او ڈیمیجز غواړي. لیکن اوس سوال دا پیدا کړی چې ټیان کمپنۍ ټی سی سی چې وډرا کړي، نو هغه د الله لپاره خو نه وډرا کړي، هغه چې پاکستان کې د موږ سره کې چلولی، هغه چې بین الاقوامي عدالت کې چلولی، خو معنا دا ده چې هغه که وډراول ته تیار دی، معنی لیسنس زه لیسنس نه غواړم، نو خو له هغه سره بل سودا بل دغه سوګي وي چې زه به لیسنس کینسل کوم، زه یې نه غواړم، لیکن بل داسې کمپنۍ ته ورکړه چې نوم د هغه وي او کار زه کوم. نو دغه که دا ترنګه سودا وي، نو خو ظاهره خبره ده چې ریکارډک سودا شوی دی. نو چې موږ دا ورته وایو چې تاسو دغه وضاحت موږ ته وکړئ چې ټی سی سی که چیرې له دغه څخه وډراول ته تیار دی، دا چیر په دغه حکومت کې ټنڈر نه وسی بل کمپنی نه سی ورک به تیار دی لیکن دغه جواب دوی مفت نه کړه. نو معلومه دا ده چې دا تمام حالات او بلکې دغه بلا صوفی چې زموږ وکیل و دی هغه وخت کې موږ ته بریفنګ راکولی موږ کې سي انتهایی مثبت بدل دی او دا خبرې به کولې چې موږ 90% موږ کې سي مثبت دی لیکن اوس بیا بریفنګ دا وایي چې موږ داسې نه یو چې موږ کیس وهارو پر موږ باندې ډیمیجز راسي پر موږ باندې لایبلټیز راسي او موږ په اربون ډالر ادا کوو بیرته معامله پر دا بل خورا ګرځوي ګونه لہذا په دغه غټ غټ معاملې لکه څنګه ریکارډک لکه څنګه گوادر لکه څنګه ګډانی پلانټ دغسې معاملو دپاره کله کله کټپتي حکومتونه خلک د داسې مقاصد دپاره راولي نو خو د اقدار ورکړي خو دلته وي استثنايي حکومت
او دا چې د اوس حکومت وایي چې دوی کرپشن ډیر ختم کړی دی او بیا خاص کر بیا بیا وایي تاسو هم په اسمبلی کې دا وایي چې ستاسو تر حکومت زموږ حکومت ډیر ښه دی اوس موږ کرپشن ډیر ختم کړی دی تاسو بیا په ځواب کې ورته وایاست اسمبلی په غونډه کې چې ستاسو تر موږ زیات کرپشن کوي تاسو بدلته زموږ د اورېدونکو ته څه وایاست چې اوس په اوس حکومت کې کرپشن شته ډیر دی لږ دی څنګه دی
ما خیال ته په خپله په دې معاشره کې اوسې ته خپلې وینې چې تر دغه حده پورې د کرپشن دا ده چې د میډیکل فنډ چې کوم شل شل زر روپۍ د هغه بغیر لکه کمیشن څخه بغیر له رشوت ورکول څخه هغه غریب بیمار نه شي راایستای او چې جای چې غټې منصبې دي څه چې غټ پروژه دی پاره کې خو بقاعده واضح کمیشن روان دی او
په دې کې اندې کې بیوروکراسي دا او که خپل حکومت حکومتي ګوندونه دا کوي
ورته خامخه به بیوروکراسي خو له وخت د خیانه بیوروکراسي خو یو حکومت له کمیشن نشرو کا ولا نه موږ بیوروکراسي رو کا کړی او نه دوی بلکې دا حکومت هغه نقصان دی صورت دغه دی چې د حکومت کې ډیولپمنت بالکل رکاو شو آن ګوینګ مسوبې رکاو شو پن نه خرڅوي پن واپس لپس کوي او زموږ د حکومت بهتري دا ولا چې موږ هغه خپل څونه وسایل او هغه خو خرڅول پروام پر ډیولپمنت باندې که به ضرورت پیو سټیټ بینک د خمر او ډراپ اخستي مغز خو قرض اخستو خو موږ ډیولپمنت نه درولې لیکن دا حکومت چې کوم پیسې یې شوسوي الیکټ شوږي پیسې وي د پروجکټ د پاره د منصوبو د پاره هغه پیسې نشي خرڅولای بلکې زموږ تمام وسایل له مرکز څخه روان دي سټیټ ټرانسفر ډیولپمنت سرچارج او ګیس رائلټي هغه تمام وسایل له مرکز څخه مرغ راځي ان اف سي په واچ ډیویزبل پول چې زموږ کوم محاصل وي لیکن دلته دا حکومت خرڅولای نشي چې نه کې خرڅ هغه ډایرکټ مرکز ته پاتې شي بلکې مرکز زموږ پیسې 40 ارب سالانه 50 ارب د بلوچستان پیسې په میټرو بس کې ډایورټ کوي او میټرو بس پروژه دی ورکوي لہذا د پر میټرو بس کې د بلوچستان لوی حصہ لوی پیسې هغه ته خرڅوږي نو دغه حکومت د مرکز لپاره
نور دلته تاسو په اسمبلی په غونډه کې دا هم وایست چې د اپوزیشن سره حکومتي ګوندونه شنه کوي تاسو خپل فندونه نه درکوي انجینر مرکه څخه چې دا ونه شل ګوندې تاسو خپل تاسو غړي هغه دا وایي څومره فندونه تاسو درکوي د دوی په حکومت کې په اوسنۍ حکومت کې د اپوزیشن ګوندونو ته څومره ممبرس ته یو غړي ته څومره فند ملاويږي ملاويږي مو کوي
اصل خطرناک منصوبه دا ده چې زموږ په حلقو کې او د اپوزیشن په حلقو کې اول پن پورا یعنی که یو طرف ته نوم د اپوزیشن دی بل طرف ته پورا پښتني علاقه ده د پښتني علاقې څخه دی او که د جمعیت اته ممبران دي هم هغه د پښتني علاقې څخه لیکن د پښتونخوا په دوري حکومت کې چې د پښتنو د حقوقو علمبردار دانته وي په هغه وخت کې د پښتنو د علاقو د آنګوینګ مصوبو پن بند آنګوینګ مصوبې اتوره پاتې شوې او هغه ضایع شوې چې کوم پیسې اربونو روپۍ موږ خرچ کړي وي هغه ضایع شوې او د هغه وجه دوی دا وایي چې چونکې دا د جمعیت په حکومت کې شوې اوس که د جمعیت په حکومت کې سوي دي هم خو ستا په پښتونستان کې سوي دي په جنوبي پښتونخوا کې سوي دي جنوبي د پښتونخوا د آبادولو لپاره خو تا سر و مال وقف کړی دی لیکن بل طرف ته جواز دغه پیش چې که هلته د بادین دپاره یو روډ دی که هلته د توبه چکزی دپاره روډ دی که هلته د دوبندي دپاره روډ دی که هلته د کلاشپلا دپاره روډ دی که هلته د لورلای کې روډ دی موسخیل کې روډ دی خو دا ستاسو جنوبي پښتونخوا ده لیکن هغه تمام منصبې رکاو شي او هغه ته سزا دا ورکوي چونکې دا د جمعیت په وخت کې دا منصبې شروع شوي نوی پن ویدا د جمعیت له دغه د کامیاب شوی دی نو مصوبه ورکوینه ځکه چې دا د جمعیت تلکی دی د اپوزیشن تلکی دی نو د اپوزیشن ورک خو دې پښتن د اپوزیشن په اړه کې پښتنې علاقې پسماندی نو د دې تمام خلاصه دا ده چې د پښتون نو د حقوق علمبرداران په وخت کې د پښتنو احساسات کوي او پښتنو ته پر نور کوي او پښتنو علاقو کې ډیولپمنت وشو درې دی
مولانا واسی صاحب اخرنی پښتنه مې دا وغه دا چې د یو ایم او یو ساين سوی ولا یو اګریمنت یو لاسلیک سوی و د دغه درو ګوندونو ترمنځ مسلم لیگ نون نشتال ګوند او پښتون خامل دوامي ګوند چې دوه نیم کاله به د یو وزیر لای دوه نیم کاله به د بل وزیر لای دا رسنیو ته د ایم او یو راغله او اوس دا سویل کړي چې په سپتمبر کې به نواب ثناء الله زهرای وای چې وزیر الله به تاسو د اپوزیشن د مشر په حیث باندې ته څنګه ګوري او آیا تاسو دا چې ممکن ده چې تاسو په حکومت کې راځي کبه هم تاسو په اپوزیشن کې یاست
موږ خو نه د حکومت اراده کړګې د نم دا نه ده چې دا نوې حکومت برای شي موږ هم د حکومت صدر شو
لبهاره چې موږ ځین راپورونه لازمې خبري او راغه دا چې وای تاسو او مسلم لیگ نون ډیر سره نشته یاست جمعیت العلماء اسلام فی یا د اپوزیشن ګوندونه او مسلم لیگ نون او خاص کر نواب ثناء الله زیرای کدی چې وای چې هغه تاسو وخت په حکومت کې ځکه ما دا پرسته وکړ
بهرال نواب ثناء الله زیرای سره موږ شو تعلقات داله ما او دې په سم دي کر روانه له 1993 څخه په نوې کې دی راغلی په 93 کې زموږ راغو وخت کلی جوړ ډېر شو بهتر تعلقات او نواب صاحب موږ عزت کوي موږ نواب صاحب عزت کوو ذاتی تعلقات پر خپل ځای باندې لیکن د جمعیت علما اسلام د حکومت د ګډېدو لپاره کلم په ذاتی تعلقاتو باندې نه انحصار کوي بلکې جمعیت علما اسلام د حکومتو لپاره کچېری خپل او د عوام پیدا په حکومت په ګډېدو کې ویني نو بیا د خپل اصول په بنیاد باندې حکومت ته ګډېږي او کچېری د عوام نقصان پکې ویني بیا ذاتی تعلقات باندې جمعیت علما اسلام نه د چا حکومت کړی دی او نه یو چا ته دغه خواهش ځار کړی دی چې ما په حکومت درګډ کړم خو زه دا فکر کوم چې کچېری دغه نوی حکومت جوړېدی نو اول خو ما نشي خیال چې دا فارموله باندې عمل درآمد وشي او په دې مایده د عمل درآمد وشي
د بلوچستان په صوبای اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسی صاحب له تاسو څخه ډېره ډېره مننه
مهرباني خدای دې رحمت
چمد لاسو نه قلم اخلي کتاب اخلي چمد لاسو نه قلم اخلي کتاب اخلي پو خپل يم داد کم جرم حساب اخلي پو خپل يم داد کم جرم حساب اخلي چمد لاسو نه قلم اخلي کتاب اخلي پو خپل يم داد کم جرم حساب اخلي پو خپل يم داد کم جرم حساب اخلي گل وطن کی اور بل دے دغلا سام گل وطن کی اور بل دے دغلا سام گل وطن کی اور بل دے دغلا سام گل وطن کی اور بل دے دغبو سی چپ ظاہرا د محراب اخلی دغبو سی چپ ظاہرا د محراب حساب اخلی او حبنے امداد کم جرم حساب اخلی دور جامے چہر وگڑی میں اغسط دی دور جامے دی دور جامې چې هر وګړي مې اغوست دی دور جامې پدا سهال کی سوخت چان بغلا بخل پدا سهال کی سوخت چان بغلا بخل اوه پنیم داد کم جرم حساب اخلی اوه پنیم داد کم جرم حساب اخلی سند روپ دے سان دے بیاراں لکھی سود سند